مطالب تازه با شماست. آن صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فروخ قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمې او دواړو هیوادونو لپاره مهمه ده. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي، او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو په پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی نن د صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې پر لمانځه غونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی، نو باید د ټینګښ لپاره یې ګډه همکاري وشي. اغلی ربانی وایي د دوو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو په توګه نن هم له موږ دا تمه کیږي چې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو ګواښونو د دفاع لپاره په شریکه مبارزه وکړو. صلاح الدین ربانی همداراز ویل چې که افغانستان له کوم ګواښ سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیانمنیږي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې د راتلو په معنا ده، او له تروریزم سره ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي، خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبې نشي کېدی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید له امله د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی. په دې چاودنه کې تر اویا و ډېر کسان ووژل شول او تر 300 زیات ټپیان شول. اخوا په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی چې په دې ولایت کې د چارواکو په وینا له دې سره به د پخوا په تناسب ډیرو کسانو ته درملنه په یو وخت کیږي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ رډیو ته وویل موږ د وس لپاره په فراه کې 115 بستر لرو. کومه نوې ودانۍ چې جوړه شوه له دې سره به د معتادینو لپاره زموږ بسترونه 115 ته زیات شي. په فراه کې د رپورټونو له مخې له 1500 تر 5000 پورې کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او ویل کیږي چې دا شمېر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو تیر ورځ ګډون وکړ. دا میله په پروان ولایت کې د ګلغونډۍ په لمنه کې جوړه شوې وه. د میلې یوې برخوالۍ ازادۍ رډیو ته وویل
عجیب هستم، ما در این برنامه از کابل اشتراک کردیم. بسیار خوشحال میشم که تو جشن ها بسیار زیاد برگزار شود تا مردم ما خوش باشد. دیگر جنگ بس است، بیاین دست به دست هم بدیم.
بلجیمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوی و. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. شپږویشت کلن سلا عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو او له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د نوموړي مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلیې وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له سلا عبدالسلام څخه پوښتنې ګروي ګني وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو چې په وروستیو کې د بروکسل په هوایي اډه او د میټرو په یو تمځای کې بریدونه وکړل له حدې اقل دوو سره اړیکې لرلې. په دې بریدونو کې هم له شپږ دیرشو زیات کسان وژل شوي وو. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر 100 زیات نورې ټپیان کړي.
د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبه پورس هغه گاډي په نخه کړ چې پولیس یې لیکدول. د عربه کرتل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پی کی کی تیره اونۍ د 14 مسولیت ومانه چې په د عربه کرتل څیرملې وي امنیتي پوسټ سره وشو په کلک تر لګد امنیتي برخې درې غړي وژل شول او څلی رښنور ټپیان شول. انقره ویل 2015 کال رئیس چې شخړې بیا را پیدا شوې دي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وشل شوې. پی کی کی له 1940 کال رئیس د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تیر کال د اوربن لماتې تو سره د حاصل سره پیل کړې. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیر ورځ د خرغستان ولسمشر الماس بی کتنبایب سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیواله موضوعاتو خبرې کړي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنۍ مشر دی. د خرغستان د ولسمشر د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په خرغستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لوري د ډیموکراټیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. ل بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته زی او ل د سره د منځنۍ اسیا درې ورځنۍ سفر پایته رسیدي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په 10 له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلو چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ایز همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراق کې اصل برتانیې انجنیر زها حدید د 15 شپې ته کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د دریدو لامل ساور کړه. پاغه ودانی کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړی یو په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی. د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام دبليو مرکز دی او همدارنګ د اوتریش په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه او د آذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیم د شلورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتې ورکولو فائنل ته ودالو. په تیر ورځ په ممبئی کې تر سره شو. هند په ټاکلو شلورونو کې 193 منډې وکړې چې د هدف ته د ویسټ انډیز لوبغاړي په ورستیا ورکې د دریو لوبغاړو لسوځېدو سره ورسېدل. تر لوبي وروسته د ویسټ انډیز کپتان درایم سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
دوی زه ډیر خوشاله یم. یو لوبا راته پاتې شو. د یک شنبه پورز به هڅه وکړو چې دغه ګام هم په خطو غواخلو. ټاکل شوی دا چې د یک شنبه پورز د ویسټ انډیز لوبډله د انګلستان له ملي ټیم سره په کلکته کې پایلو په وکړي. دوستانو خبرونه مل آزادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی وسیت یو په بل پورې تړلې او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نکیدو سبب کېدای شي. د مولي د سرګندونې پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې کړی. په دې اړه بام ریپورت ولرو. دا بام واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وای د هیواد دننه وسلوال مخالفین د بهرنیو جنگیالیو لملاتړ پرته جګړې ته دوام نشي ورکولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو هغه تورونه بیا رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې د نامنیو خپرولو ته هڅوي. دا بام واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی خای د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندې کړي. په دې موضوع باندې د زینو چارواکو کارپوهانو خبرې در سره شریکو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به زین نور رپورټونه ولرو. یو کله زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مو باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی وضعیت په یو بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامنی د بل د نارامه کېدو سبب کېدای شي. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د پاکستان په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل له همدې کبله دوی د تروریزم او سختریزۍ پر وړاندې د پاکستان سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده او دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. محمد حدیث پا
پردیس پر رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ کله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دو اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروري دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ښاغلی ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلي او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
and not confrontation peace and stability in
afghanistan mung hamkari gwaro na munaqisha aw tazad pa afghanistan ke sulah aw subat pe yaqin che pa pakistan seema aw nadai ke da sulah aw subat pa mana da al de kabla mung wazi kadi che aw sulais ba subat aw da pyawdi iqtisad larun ke afghanistan zumung loya hila da
our own vital national interest
ل دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړي چې وایي دا پاکستان استخباراتی اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنې خبرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویاند پرون دا تورونه بې بنسټه وبلل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد په کلکه اراده او پرته له توپیره عملیات پیل کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلکه رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او نامنې خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هېواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته نامنی خپره کړي. خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پران نفیس ذکر او نیزې خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هېوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابی سرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بې له توپیره د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي، دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوې او تورونه بې اساسه او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونو لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی، د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو افغانستان د پاکستان تور لګي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
دا یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې که بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي، د افغانستان جنگ په یوې میاشت کې پای مومي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند غني وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوی چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنگیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنگيږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نکونه، نه را تجهیز نکونه،
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړی ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري. ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهن وي د هغوی د تشویق د پاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د غندښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
بلخوا رپورټونه خبر شوي چې د طالبانو یو مهم مشر ملا ذاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی. ښایي دا د ځینو څېړونکو په وینا د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. که څه هم د ملا منصور سیال ډله چې مشري یې ملا محمد رسول کوي، دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یوې غربي رسنۍ ته ویلي چې د ملا ذاکر خبرې له ملا منصور سره شوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشران مولا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او مولا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې مولا ساکر په روسیو کې موافقه کړې چې له مولا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال مولا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته وویل چې د هم د مولا ذاکر پاړه اوازی اوریدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاشیزم دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی. څورې د مخه د مولا رسول خپل پروپاګاندا اوازه خبره کړه او چې دا دغه اوازه خبره کړه چې کانی د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د شېلې سیمو هم سره ملکونه موږ د پروسې خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اوریدلې دي خو حقیقت نه دی چې دا په واسطه مسنه دی ویلي.
تیر میاش پاکستانی رسنۍ یو داسې راپورونه خپاره کړل چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. مولا ذاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا مولا ذاکر پخوا هم د مولا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیس کې فعال دي او په روستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمیر طالبان د کندز په ولایت کې د مولا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په روستیو کې ورو شوي دي خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اوس هم د چلوې د ورسپانې د افغانستان په اړه څوی ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
د افغان پناغښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خبرونه ای بی سی آنلاین په خپل ورستي کړه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخې به اتیا زره افغان پناغښتونکو بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونه په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي لېونه څرګند راتلونکو سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسی تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناغښتونکو تونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل لخلی لیکلی چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نسی برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغه سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او نا امنی د دې لامل سوی چې شا او خوا 2.5 لک افغانان له هیواد ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال مارک باودن لخلیل کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصي ماينونو د چاودون لقبلې تر ټولو زیات تلفات ملکيانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریه بحران ور باندې سیوري غوړولي. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا پسل کې پر بهرنۍ مرستو ولاړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال په وینا په داسې حال کې د اتیا زره پناغښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دي. نیویورک تایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغه څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغه ځایو څخه ده چې په کښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک تایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یو کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د شاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې اووه کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او اوسني غړي باید د عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر څلوېښتو زرو ډالرو پورې اخیستي او د سباندې دوه زره پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی، مانا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستی دي. او هغه د سولې د شورا دارالانشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي، البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دې څارنوالۍ ته معرفي نه شي، د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي، د حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلی چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالی شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالی شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالی شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کارېږي ښایي د ترهګرو لاسونو ته ولویږي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تېره ورځ په واشنګټن کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلوي شي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشي زده پنځشنبې پروس په دې هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر ریاضم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هی سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موش په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موش دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي، ځکه چې د اوکراین پر سر یې للبی دي سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه، د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډیر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
او اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د توریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. په فراه ولایت کې د مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز په داسې حال کې پرانستل شوی چې په دغه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. پرون د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو ګډون کړی و. بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک سلا عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلې او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر تیره ورځ د کرغزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي ټیم د شلوریزو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبې فائنل ته ووت. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ او حالته ولولې. دا خبری مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر سو عموما په دې وخت کې موږ یو کله زرغګونه ډراما وړاندې کوو. لا یاد مو باسي چې ورسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ د دې لپاره ورغلي وو چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځئ واورو چې د کلی ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی خود زمین را پاتے دا تو خای دی دا پرنجای دی داد مستو پسر لای
رحم دا خدای دادا تا پډیر سندر وایلو غونه را تکانه کړو پسر لای خو په نور راغله خو په تاته روس هم شمه دی
نو چې سندر مونو ایم نو څوکم خو زه خو ستاسو چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی. ما ته خو هم یو څو شېبې کاغذ پران راکئ که نه؟
راشه خدای داده واخله زما کاغذ پران جک که
داده ژودې بدمشه بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې
خدای داده ژمی لاړ ته اوس هم ټوخېږي زکام شوی
همداسې خو ښکاري ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي
ازرودی بدمشه سعیده کم یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شی سا مې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي
سعیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده ځکه مرضونه پیدا کېږي
اوس دې نو سیل کوه جمی
خدای داده ته څه کوې زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم تر دې بدل دی آزاد بشي
خدای داده اوس به دې خوښ شم
روزی دشه ملنگه آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی
سعیده دا لوگه خوله که چه ازیاد شو پستو دیمی بیخی نخلی دا که دا سوی طول نمخی با ما شمان ناروغشی
لو بابا بس کو در زی ده بطه خواه تا بلار شو او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بد لوگه کوی آقا د مشرانو د ناستی خبر هم باید ورته وکړو
هو خدای چې په یاد شو سیده مانه خو بیخی رو خدای داده تمزی
نه نه ژوده بد مشه زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکټر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم درسره راښکته کړه.
ښه دی چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای په امان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو، کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها، ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خوتو قالب نشي پورته کولی، او هر یو یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او دا جمیل نومیږي، همدې کلی کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې بټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا دې کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته ته کارګر وایي؟
ماشومان څه کوي، کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې درسره لرو.
ووایې څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته هم اوس په دې کلي کې اوسیږي.
ښه نو څومره خبرې کوئ؟ زرلختې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې
مورې؟ انلا نه، املا.
ښه نو هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په کرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
وې ګل پرې، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلې وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري. هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه و نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده، شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی، د لیوره ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تر ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر سه زرلښتې،
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم.
څه وایم؟ ووایه زرلښتې.
اوس تاسو کوای شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې، کوم کتاب ووایو؟
یو دې اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، اماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما تر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوي. تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله. نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده، د بټۍ کښتنه هم دلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنا نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سوال ته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، تا جب سړی یې، موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولېږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري.
ستاسو ستونزه هم د حل خلاره لري که تی وغواړي.
ښه جمیل جانه، داسې یو کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدای شي او نه دننه په خپلو حویلیو کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه دې بدمشه د دې لوګي له لاسه همدا نن ما یوه خلته دوا واخیستله.
خاب ده سلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اورې او کتم څه وایې.
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي. ما هم په خپلې ځمکې پیسې لګولې، د چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانه، داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پوښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانه،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلامه، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی.
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي، جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نشم اورېدلی.
زړه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، هغه غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه، پورته مې کړه.
په سترګو کاکا،
خیر وسی.
زه بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو.
دادی، نجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسه.
هو مخکې دوی راغلي دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی وو چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و د غلې شه چې شفقت ور څه وایي.
خدای مهربانه دی شفقې، په هرې ترې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې. نجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ.
په مخه دې ښه. ورنه شفقې، زه ځم، یو ځای راغلی وي، یو ځای به ځو. زه لاړم. نجونو تاسو خپل منګي زر ډکی راځئ چې یوازې یاستئ.
ښه ترورې، په خیر لاړه شې. ګلالۍ، څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وم، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه، ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ، ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویل یې هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي؟
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دی وي. ګلالۍ، راځه چې ناوخته شو. دا ګاټې دې هم درسره وړې؟
نه، څه کوم، زه چې ځو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث خوږو مینهوالو تر 9 بجو پرې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیکی هیلې ومني. درنو اوریدونکو، تاسو په دې ونیو کې د ځوانانو پر رول د ډرامې تمثيل او بحث اورئ. ځوانان چې د افغاني ټولنې له نیمایي ډیره برخه جوړوي، څنګه عملاً د بدلون په ساحه کې راښکار شي؟ څنګه ځوانان کولای شي چې په خپلو سیمو کې د بدو کارونو د مخنیوي او د ښو کارونو د هڅولو سبب شي؟ دا او داسې ډېرې نورې پوښتنې ستاسو اوریدونکو د میلمه له نظره په نننۍ خبرونه کې ځوابو. په خبرونه کې را سره د افغانستان ځوانانو د ټولنیز مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر عبدالودود افغان دی، او تاسو اوریدونکو د 0999
2022
که منګه وای چې ځوانان په ټولنه کې د اړوندې ټولنې د پرمختګ د ملا تیر جوړی نو دا به مبالغه نه وي. سړی په لنډه کې دا خبره کولای شي چې ځوانان د یوې جغرافي د ټولنیز ژوندانه په ټولو اړخونو کې کارنده څرګندېدلی شي، کدا سیاسي ډګر وي، کدا اقتصادي ډګر وي، کدا اجتماعي ډګر وي او کدا فرهنګي ډګر وي. کچېر مونږ د اقتصادي ډګر په ارتباط باندې سره خبرې وکړو ویل شو چې د یو هیواد د یو ولس د اقتصادي څرخ هغه د ملا تیر ځوانان جوړول شي، یعنی دوی کولای شي چې د یو هیواد د یو ولس اقتصاد په خو باندې ودري. په دې ترتیب سره که د سیاسي ډګر په ارتباط باندې سړی فکر وکړي، سړی یعنی دا ادعا کولای شي چې ځوانان په یو جغرافیه کې د سیاسي سمسمکی د ملا تیر جوړول شي. په دې ترتیب سره که په فرهنګي ډګر کې سړی خبرې کوي عین مسله ده، که په اجتماعي ډګر کې هم سړی خبرې کوي عین مسله ده، خو که خدای مکړه سړی د سی وي چې د ځوانان په مغه رقم سره چې د وی ټولنې د مثبت ارخ جوړون کې قشر ده، خو کزی په سمه باندې سازماندهی نشي دغه مسله برعکس هم کېدلی شي. نو په دې ارتباط باندې ضرور ده چې هغه اړوند جوړښتونه چې په یو جغرافیه کې یا په یو ټولنه کې د بیلابیلو اړخونو د نظم د ټینګېدو مسولیت ور په غاړه ده، نو دا هم د دوی مسولیت ده چې افغان ځوانان په دغه هیواد کې د سمسمکی په طرف باندې
بالکل موږ دوړو برخو کې مثالونه لرو. د لوبل ډګر زمونږ د کرکټ او د فوټبال ټیم تاسو نمونه یاد کړی چې خدیخه استازیتوب کولی شي، ورسره بیا د مخدره موادو په استعمال کې ډیر زیات ځوانان بیا افغانانو ته بیرته یو بد نوم ورکړی دی.
بالکل ما مخکې همدغه خبره وکوله که وایو چې انساني ژوند یوه سکه خو دوه مخه ده، همدغسې یو مسله ده. که چیرې سړی په سمه لاره باندې لاړ شي نو سړی هغه د انساني ژوند د هغه عالي مدارج ته رسېدلی شي، خو که چیرې یو انسان په بدو لارو باندې سم شي نو سړی بیا ویلی شي چې هغه د حیوانیت لارو ته دوی سم شوي دي. نو په همدې ترتیب سره چې د سپورت په ډګر کې د مونږه د کرکټ اتلانو د افغانستان نوم په نړۍ کې ټول ته ورپېژند او د افغانستان بیرغ د نړۍ په ساته باندې ورپو، نو په همدې ترتیب سره د مخدره توکو په ارتباط باندې متاسفانه په افغانستان کې دغسې مشکلات هم را جوړ شوي دي، او د دغو مشکلاتو پړه یوازې د ځوانانو په غاړه باندې نه ده، نو د مخدره موادو مسله دا یو ډېره غټه مسله ده. او په دې ارتباط باندې ډېر
اړخونه خبرې کړې دي. 0992 203 540 او 0992 205 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. لومړی اوریدونکی د افغان په نامه له کابل نه زموږ سره دی. مهرباني افغان صاحب، زموږ خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام.
یو انسان چې خپل ځان د ځوانانو په باره کې بیخي په هر چوک په هر جی کې دی، له هر ځوان سره بیلابیل ولاړ او د ځوانانو مشکلات اخلي، او افغان صاحب یو الله تعالی دې ته عمر ورکړي. افغان یو بل رقم
تاسو ته خلاص افغان دی، همدې خاطر مونږ انتخاب کړی دی چې ان شاء الله دی
بل پښتنه ته. یا حضرت خان صاحب، د مونږ تاسو په لسمو کې د مونږ تاسو په کو غریزه من دي کو کې ځوانانه ته په څیر درنده سترګه مې کتل کې یمن سبا خو به شي نه کتل کې او خاطر ته د دولتو د دولت له خوا نه بیکار څنګه سبا قسم زده په خون چې دولتون سیم پالکان زینم د پانتون نه سپیشل سم نه پاتې شي ته نشي کو په خاطر د چي چې دولت دوی نه نه کوي زمينه مساعدي دي کارونه دا ټول مسؤلیت د دولت ده. دا خاطر باندې دا پښتنو پرسي دولت او په دې خاطر باندې ځوانان ورو په ورو نشي توکو ته بیکاری ته د خارج ته تګ دا ټول د دولت په غاړه دا مسئله
خرابېږي. ډېره زیاته مهرباني افغان صاحب ستاسو نظر او بیرته افغان صاحب ته راجې کوو. یو بل اردونکی هم اخلو. مهرباني ورور تاسو هم ځان معرفي کړئ کوم ځنه ماړیکه نیولې. بلې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي راډیو د ستاسو اړیکه زمونږ سره د مهرباني خبرې وکړي. دا غوړم په
موضوع کې
د ځوانانو پر رول خبرې کوو. ځوانان څنګه کولای شي په ټولنه کې عملاً د بدلون سبب وګرځي، د بدو کارونو څخه مخنیوي وکړي؟ د دوی پر رول خبرې کوو. بلې
هغه ځوانان کولای شي په ټولنه کې کار وکړي چې هغه د اسلام د ارزښتونو څخه خبر وي. د اسلام د ارزښتونو خبر نه نو هغه به کومه پرمختیا وي.
ډېر مهم نظر وام داسې ده. خیر اوسې. یو بل اوریدونکی ماخلو. مهرباني ورور تاسو اړیکم زمونږ سره وصل ده خبرې وکړي.
هغه
ګورم بالکل زما سره مخامخ خبرې کوي. مهرباني د خوست څخه بخیر راغلی. مهرباني موضوع د اخیستې ده اتمن. لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ، مونږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړي. دا اوریدونکي خبرې نه کوي. افغان صاحب د ځوانانو پر رول باندې خبرې وشو. مخکې مې یو افغان ورور راته اړیکه نیولې وه، وایي پاملرنه کمه ده. چې کله پاملرنه کمه شي نو طبعا ستونزې ځوانانو ته ډېر راجع کېږي. ځوانانو خپله وړتیا ښودلې ده خو په مجموع کور ته پاملرنه کمه ده. که نه اول نه دوی لټي شروع کړي، وروسته پاملرنه ورپسې کمیږي.
د افغان صاحب نه نړۍ مننه. زه به دومره تکړه نه یم، خو یو مسله ده چې هر انسان باید په دې عقیده چې دی یوازې د ځان لپاره پیدا نه ده، بلکې د ځان تر څنګ د نور لپاره هم پیدا ده. که چیرې مونږ دا غواړو چې په خپل شخصي ژوند کې د یو آرامتیا لپاره ورسیږو، او یا که مونږ غواړو چې مونږ کورنۍ ژوند دي سم وي، نو دغه سم ژوند جوړېدو په خاطر باندې مونږ یو سالم چاپیریال ته ضرورت لرو. او دغه سالم چاپیریال هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې مونږ باید اجتماعي شو. په دې معنی چې ځاني تړاونه باید وځو په مغه ډول سره چې مونږ د ځان سره مستقیم تړاو منلی، د کورنۍ سره مستقیم تړاو منلی، د اجتماع سره هم باید
تړاو، هر څوک دا احساس پیدا کړي
باید تړاو ومنو. نو کله چې یو نفر د اجتماعي ژوند په ارتباط باندې یو ګام پورته کوي، دا د یو مسؤلیت په اساس باندې دا په چا باندې انسان هم نشي کولای. یعنی کله چې انسان د خپل یوګې نه د یو مسؤلیت د کمولو په ارتباط یو ګام دی، دا په دې معنی چې د خپل وظیفه تر سره کړي. دا زه هیله منم چې په افغانستان ټول ځوانان دغسې یو فکر په خپل ذهن کې راژوندۍ کې چې دوی یوازې د ځان لپاره نه بلکې د ټول لپاره پیدا دي. ښه، دلته یو مسئلې ته اشاره وشوه چې ځوانان ته په درانه سترګه نه کتل کیږي. متاسفانه یو بد دود چې په افغانستان کې حاکم ده، او دغه دود د کورنۍ شروع شوی ده او بل اخر سیستم ته مرنوتای ده، هغه دا ده چې ځوانان همیشه دوی ته په وړو کې فکر کتل کیږي او دوی همیشه ریټل کیږي. اوس ګور مونږ تاسو ټول سره شاهدان یو چې په کور کې یو ځوان د یو مسلې په ارتباط باندې یا د یو مسلې د حل په ارتباط باندې ولو که څومره ښه نظر هم ولري، نو هغه ته وایي چې نه تکیه ته ځوانې احساساتي او دا کې مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې مونږ د خپل ارزښتونو د پسبکه باندې وګورو. مونږ خوشبختانه افغانان په بیرابیلو برخو کې خپل ارزښتونه لري، او همدغه ارزښتونه دي چې افغانان د نړۍ له نورو ملتونو څخه جلا کړي دي او د دوی لپاره یو هویت وربخلی ده. یو د دغو ارزښتونو نه دا ده چې په افغانستان کې همیشه د مشرانو لپاره د ځوانانو په ذهن کې د احترام مسله ډیره زیاته پیاوړې ده، او په دې باندې مونږ فخر کوو. همیشه په مشرانو باندې مشرانو ته باید درناوی وشي او د دوی احترام باید وشي. خو کله چې دلته د نشه یي توکو مسله را یاده شوه، نو واضح خبره ده چې د نشه یي توکو په ارتباط باندې مسؤلیتونه هغه څوک چې په دې باندې روږ دی، هغه ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې ځان په نشه یي توکو باندې اخته کړی ده. په همدې ترتیب سره دغه کورنۍ ته دا مسؤلیت ورمتوجه ده چې دی هغه دغه چاپیریال مخې نه دی نیولی چې فار مثال دی په هغه چاپیریال ته په ورتاک سره یا هغه مسایل ته په ورتاک سره دی په نشه یي توکو باندې اخته شوی. په همدې ترتیب سره بیا تر ټولو غټ مسؤلیت حکومت یا په ټوله کې دولت ته راجع کیږي چې دوی په دې باندې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې په نشه یي توکو د ځوانانو د روږدېدو د مخنیوي داسې پروګرامونه عملي کې چې نه یوازې دغه روږدي په نشه یي توکو دغه روږدي کسان تداوي کې بلکې په نشه یي توکو د نورو ځوانان د روږدېدو مخه ونیسي.
بلې موږ ځینې بیلګې لرو. په پکتیا کې یو ځوان تاسو کړی و، هغه خیمې ته راوتی و، ډوډۍ نه خوړله، چې بدل باید ونخیستل شي که نه. زموږ په ټولنو کې بدل اخیستل کېږي، یا جنګونو په مقابل کې بیا مړی کېږي، یا لوړ ولور اخیستل کېږي. داسې ډېر بیلګې لرو، نشه موادو استعمال، چاپېریال ساتنه. په ډرامه کې ورته بحث وشو. په مجموع کې ځوانان په کومو برخو کې کولی شي بدلون راوستلی شي چې دوی لیواله وي او دوی کولی هم شي؟
یو ورو چې مخکې زنګ وهلی دا د اسلام مسله چې یاده کړه، ګوره خبره بیخي واضح ده چې د اسلام دغه هر حکم د انساني ټولنیز ژوندانه د نظم په ارتباط باندې یوه لاره ده. که چیرې موږ واقعا په اسلامي ارزښتونو د خپل ورځنۍ چارې د خپل د ژوند چارې سنبال کو، هیڅکله موږ د ستونزو سره نه مخ کیږو، ځکه د اسلام د غار حکم د بشري ژوند او د خیر لپاره د انسان د خیر لپاره په دې کې ډېر سترې فلسفي پرتې دي. نو که موږ غواړو چې ځان د ستونزو نه خلاص کړو، په دې ترتیب سره د لستونزو د ځان د خلاصېدو په خلاصېدو سره خپل دغه جغرافیه او د خپل ولس د ستونزو نه خلاص کړو، مهمه دا ده چې موږ باید خپل اسلامي ارزښتونو ته ډېر زیات
هغه ورور
په ټینګار وکړو، په دې باندې باید موږ خپل ژوند سنبال کړو. نو بل پات شو دا خبره مخکې ما ویل چې دلته موږ
ارزښتونه راوستلی شي. ما پوښتنه دا وه افغانسب خو یو اردن کې اخلو، بیا تاسو ته راځو د خبرونې وخت بیخي کم دی. نبی الله توخی را سره د زابل نه اړیکه نیولې. توخی صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
ډېر په خیر وشو، السلام علیکم. سلام علیکم زغران صاحب.
وعلیکم السلام، ډېر په خیر راغلی، مننه. خیر اوسې.
مننه کوم نبی الله توخیم د زابل له درغلا ولې سره د شیدان کې دی او چې د نبی الله توخیم همدا چې بل د نورو پر پاره کې انسټ بلان په احترام وایي تاسو د میلمه زګونه نشورم. ډېر خدمتونه د ځوانانو په باره کې چلیږي اوس. افغانستان هم ده چې اوس که موږ وګورو، موږ تاسو په افغانستان کې تقریبا په سلو کې 40% ځوانان په نشه توکو روږدي دي. که چیرې ځوانانو مهمیت مشرتوب همدې ته فکر وکړي، تر څو زموږ ځوانانو ته همدا وشي دغه دغه نشه توکو یعنی روغتونونه ورته جوړ شي، مدرسونه ورته جوړ شي، نو دا به د ځوانانو یو لوی شي. دا په ټولنه کې راشي ستاسو نظر پرې وړاندې کړئ.
نبی الله په دې اړه مونږ خبرې کړي دي. ان شاء الله بیا به مونږ کوم چارواکي هم په میلمه کوو، خبرې به کوو. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې د خپرونې وخت ډېر کم دی، حتما دی منتظر دی. وبخښئ چې منتظر پاتې شوئ، لطفا خبرې وکړئ. بله، زمونږ سره اړیکه وصل ده، اوس که خبرې کوئ. دا اوریدونکي خبرې نه کوي. پوښتنه هم دا و افغان صاحب، نبی الله یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، خو موږ مخکې هم خبرې پکړې دي او بیا به هم خبرې کوو. ځوانان کوم بدلونونه راوستلی شي؟ ما ځینې بیلګې درکړي، کوم د کومو لیوالتیا شته په افغانستان کې
ځوانان؟ ما مخکې مل چې په ټولو اړخونو کې دوی بدلون راوستلی شي او د بدلون د راوستو وس لري. مونږ د ارزښتونو ترڅنګ ځینې داسې دودونه هم متاسفانه لرو چې هغه نه اسلامي اړخ لري او نه هم د مونږ لپاره ګټې لري. اوس فرض کړه که په بادو کې د ورکړې مسله چې تاسو یاد کړې سید چې تر یو حده په د مربوطه کسانو ترمنځ د
ډېر
منازعاتو مخه نیولی شي، مګر دا د حل لاره نه ده. که د لنډ مهال د پاره دوی د منازعاتو مخه په دې باندې نیسي، مګر د اوږده مهال لپاره تا کېدای شي ډېرې غټې غټې دښمنۍ سره را جوړ کړي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې ځوانان وغواړي دغه اوس کومې سیاسي ناخوالې چې په دې وطن کې دوی د دغه سیاسي ناخوال د حال په ارتباط باندې ډېر زیات ګټور پرېودل شي، دلته د ځوانانو د ادارې مسله هم چې یاده شوه، متاسفانه حکومت یا په مجموع کې دولت داسې یو څه پالیسي نه لري چې هغه دې په افغانستان کې د ځوانانو د ظرفیتونو د لا غوړیدا لپاره زمينه مسايده کی
افغان سي تاول چ کول شي هر کار فکر کوي چې مشران ورته د اهمیت ورکوي چې دوی د کارونو ته پرېګ دي ترڅو ټولنه د کوم ستون سره چې مخداغه مخنیوي وکړي
خا د زه چې د کوم خبر کوم دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د ټول مشران په دغه سیو مرز باندې اخته
وي خو متاسفانه د سي ورته زمينه برابر ده
خو نه متاسفانه اوس زمينه نه ده مسايده حکومت هم د پروګرامونو د اسکارې چې دوی په دوی هیڅ کلم په افغانستان کې ځوانان ته د مهمه ملي موضوع په سر غنې د کډلې فقط دوی همشه په دې فکر باندې دي چې څنګه ځوانان خپل نامشروع اهداف ته رسیدو په لار کې د سوان توکي په توګه استفاده وکړي په دې ترتیب سره کچیر په کورنۍ کې سره خبرو کې نوازي خبر ده چې کورنۍ مشران همشه د دې سره علاقه مند چې د دوی ځوانان د دوی اولادونه باید په سم لار باندې سر وسی او بل اخر دوی ښه تحصیل وکړي سره په لار کې ویلې شي حکومت یا دولت د ځوانانو د مسایلو په اعتبار باندې ډیر پاتې راغلی په افغانستان
ډیر زیاته مهرباني افغان سپدا چې څه کول په کار دی په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې مونږ غږیږو مننه ستاسو له حضور نه نو خبرونه وخت پات رسیدي درنو اوریدونکو ستاسو لګړې کوم وخت خو کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدي حتما درته په راتلونکو خبرونو کې خبرو او د ډرامې د لاخ کولال پر ورڅخه استفاده کوو نو دا خبرونه دلته پات رسیدي بل خبرونه ستار فروغ وړاندې کوي تاسو ورسره اوسئ تر نیم ساعت خبرې مطالب لري
تشکر است.